دا مشال راډیو د دا مهال په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار وایي د ځینو موضوعاتو له کبله د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوي دي، او له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایراني وګړي حج ته نشي تللی. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوی چې روانه میاشت پنځمه څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خنډونو بحث کیږي.
دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو پنځمه غونډه وشي، او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د څه له وجې خبرې اترې ونه شوې.
زکریا زیاته کړه چې دا د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ټولو ذمواري ده چې د روغې بهیر بیا پیلولو هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوي دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنګي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د جزوي پیسو منظورۍ نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالي ښکارندوی کوي. د ویل د دې لامل ښایي دا وي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودې چې اسلام آباد په کلکه رد کړي. عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل اپریدی خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسلې غوښتنې هم رد کړې دي. سرتاج عزیز وویل امریکایي چارواکي، کانګرس، د هغه هیواد څېړنیزې ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د زیاته کړه چې پر دې ټولو ستونزو سربیره حکومت هڅو ته دوام ورکړی چې اف شپاړس الوتکې ترلاسه کړي. د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د اف شپاړس جیټ الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مشران وایي نهه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. دې مشرانو تېره شپه په یوه غونډه کې د مے دولسمه د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مرستیال مشر سکندر خان یوسفزي مشال راډیو ته وویل په بې انصافۍ هیوادونه نشي چلیدی، نو ځکه د پښتنو وژونکي باید ونیول شي.
په بے انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نشي چلیدی. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابي ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نیسي، کفر کردار ته به رسي. د دولس مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده.
د 2001 زیږیز کال د مې پر 12مه د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغونډ شوي ول چې د تاوتریخوالي پیښې پیل شوې چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 50 مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیر کال په مې کې د شیعهګانو اسماعیلیه فرقې پر بس په وسلوال برید کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نومونه طاهر حسین، منحاس، سعد عزیز، اسد الرحمن، حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت دي. ایس پی آر دعوه کړې چې دا ټول کسان د القاعدې وسلوالې ډلې غړي ول. د افغانستان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تیره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم وره بندیدل غندي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د مسالې نه هواري په صورت کې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړ. هلته د ننګرهار والی وایي له کابل یو پلاوی د تورخم پولي تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د تورخم دروازه تر هغې وروسته وتړل شوه چې د سې شنبې پر مازیګر د پاکستان ملیشه ځواکونو پر پوله د خاردار تار لګولو هڅه کوله، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره منع کړل. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلۍ ویني هغه به ښکاره کوي، او هغه کسان چې درغلي کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برتانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو مینځلو عمل مشکل کړي. او ایران سږکال حج ته خپل وګړي نه استوي. دا د دواړو مخالفو هیوادونو د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د کړکیچ تازه پیښه ده. تېر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅه کوي، خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. سعودي عرب وایي چې ایرانیانو داسې غوښتنې کړې دي چې د منلو وړ نه وي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي روانه میاشت به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرو بیا پیلولو په اړه څلور اړخیزه غونډه وشي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند نهه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو په یاد تور ورځ لمانځلې.
تر هغه وخت پورې پارام نه کینو تر څو پورې د 12 مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوي نه.
د افغان پارلمان غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم لار خلاصولو په اړه د اقدامات وکړي.
په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یو تاریخي بدنامي پاتې نه شي.
تهران وایي له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایراني وګړي حج ته نشي تللی. سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي پنځمه څلور اړخیزه غونډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې باید څلور واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبرې غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه خپل کوششونه کوي. دوی وایي چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د څلور واړو ملکونو مشترکه ذمہواری ده. دوی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو پنځمه غونډه وشي او دوی سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي او که دا مخکې کېږي نو وبه شي، خو څلور واړه ملکونه به دا پنځمه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د دې خبرې چې اخسته کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي. د سره وجه خبرې اترې ونه شوې نو د دې جاج به اخسته کیږي. یاد دي چې د اپریل په لومړۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. د افغان امور کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي څلور اړخیز پنځمه غونډې نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوي سر نه کوشش کیږي.
طالبانو باندې هم سره رابطې وي او پاکستان او چینیانو نور هغې طالبانو ته ووایي او افغانستان حکومت چې دی هغې هم په دې اخر کې ډېر غصه کې هغه به چې موږ نور په پاکستان نه لاري خبرې نه کوو چې افغانستان حکومت هم دی رضا کی طالبان هم رضا کی او دا خبرې پیل شي نو دا د دې کوشش مخکې هم نو او اوس هم دی او په آینده کې به هم وي خو هغه امکانات چې دي هغه خو فعلاً چې دي یا مخکې هم داسې څه واضح یا داسې ښه امکانات نه وو نو اوس په کتې شي چې دی اوس دا ځل څومره پرمختګ کولی شي خو دا یو ډېر مشکل کار دی.
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکې او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کیږي، خو د طالبان د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګ مشران وای تر هغه وا په آرام نه کینی چې د 2000 زیږیز کال د می پر 12 په کراچۍ کې د وژل شوی پښتنو وژونکي نه ونیول شوی. د مشرانو تیر شپه د می 12 د تورې ورځې په نوم یاد کړه. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وویل 9 کاله مخکې د وژل شویو شاوخوا 500 کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکول له هغوی سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران معلومات راکوي.
ویناوالو ویل چې 12 مئی د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده. په لبه د مرغله هم د دې ورځې مجرمان نه دي په ګوته کړی شوي. د غونډې وروستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د 12 مئی د وژل شوو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده، خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي.
تر هغه وخته پورې آرام نه کینو تر څو پورې د 12 مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوي نه سوپر چې دې خبر د ستاسو ور په دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ډی ایم د ډیکلریشن په کې واضح ایم پی ایم دهشتګرد تنظیم د سرویس کې هم تعلق نه ساتي. خلک را لیدل تور تر په حکومت کې شامل حکمرانه کې ور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای چې 12 مئی د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا په دې ریاست ظلم دی. په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي. په بې انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نه شي چلیدی. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابي ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نیسي کفر کردار ته به رسي. د 12 مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک چې څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دي.
پر دې موقع بیلابیلې پوسټرې هم لګېدلې وي چې په 12 مئی متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو. په کراچۍ ښار کې د نادراو پاسپورټ دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنی او په ښار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو. 9 کاله وړاندې په 12 مئی د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د څوکېنه لرې کړې شوي چیف جسټس افتخار چودھری د هر کلي لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمېر خلک روانو چې په لاره کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول، خو لا تر دې دمه د دغه پیښې ذمہوار نه دي په ګوته کړې شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو په راتلونکي غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه لرو. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دې له پاکستان سره د تورخم وره تړلو مسأله هواره کړي. تیر ورځ د مشرانو او ولسی جرګې استازو په ننګرهار کې مشال راډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د تورخم سرحد تړلو مسأله تاوتریخوالي ته لاړه شي. د ننګرهار والی وایي له کابله یو پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د مسألې حل لارې ولټوي. د تورخم ور د سه شنبې یا نهې پر مازیګر پر وخت تر هغې وروسته وتړل شو چې پاکستانی او ملیشه ځواکونو غوښتل پر پوله خاردار تار ولګوي، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره وګرځول. ماز محمد عابد معلومات راکوي.
د تېرې سې شنبې ورځې را په دې خوا پاکستاني ملیشو د تورخم پوله د خلکو پر مخ تړلې چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلم یار په افغان دولت غږ کوي چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې اره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده، بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي. د دوم قدم کې که چېرته دا موضوع نه حل کېږي، زموږ دریځ بیا هم واضح ده چې خپلو ځواکونو
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی پریدون خان مومند وایي حکومت ته پکار دي چې دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
افغانان به د دې ټولو فشارونو سره سره بیا هم د پاکستان دغه سي غوښتنو ته منلو ته تیار نشي. افغانان که هر څومره فشارونو سره مخ شي بیا هم مقاومت کولای شي، ځکه د لویو طاقتونو په مقابل کې چې ورسره شوی ده نو د پاکستان په مقابل کې به هم کیږي. خو موږ بیا هم کوشش دا دی چې او د مرکزی حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ د یوې بلې جګړې سره مخامخ نشو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د همدې ستونزې د حل لپاره له کابل نه تازه یو پلاوی ننګرهار ته را رسېدلی دی.
د ډیورنډ د فرضي کرښې موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري. دا منل شوی سرحد نه دی، نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دواړو ملکونو په یوه مشوره باندې باید وي. غوښتل هغې یو سیمې خاردار هغه ځای کې ولري او خپل ترتیبات ونیسي. زموږ سرحدي قوا په جریان کې نه وي، نو ځکه ممانعت یې وشو. یو هیئت اوس د کابل نه راغی چې هغې دا موضوع د نږدې نه ګوري تر څو یو حل لاره ته پیدا کړو.
د ولسي جرګې استازی فریدون خان مومند وایي چې په ګوشته او لالپورې ولسوالۍ کې چې سرحد ته نږدې کوم کلي پراته دي، په تېرو څو میاشتو کې د توپچي انداختونو له امله خلکو پرېښي دي چې اوس پکې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي دي. خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي چې دوی ته داسې کوم اطلاع نه ده راغلي چې ګوندې پرېښودل شوو کلو کې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو بهیر په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسي کې اوس تیزی راغلې ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډې لګلې. د مش کم دا اوس سټیج 3 شروع کړې ده. په دې کې اول موږ 200 کډې لګلې دا کم لند سید آباد کله ده او اوس موږ ته دا هدایت راغلې دي چې دا کډې تاسو تیز کړئ. 300 پورې موږ فیملیانې رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 300 پورې ډېر زر ورسېږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د داخل تحصیل دی دا شروع کړې دي. دې نه پس اورېدونکي دي وال دی غیته تاسو خپدل شي چې نږدې ورځو کې نور کم وسیمو خلک به واپس دي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمن سره اول لند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو وا ته ورځ کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل ورسی لدیز آباد به بویا وي ان شاء الله. بویا ځخه بعد مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته نو لا اسیدګي او جرنمی ځخه خلک راځتل نو دو ان شاء الله واپسی به مونږ زرته زره پدی پسې مونږ کوو.
کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نږدې ورځو کې تاسو راایستلی دي او بیا واپس هغه ځي؟
بالکل دا هغه خلک دي چې کوم دا درې هفتې مخته راایستلی وه. نو دا دوه کلي به انشاءالله دو ایریا اوس کلیر شوه. دې ورسی به لبوی ځخه بعد مونږ کوو.
میرانشاه او میرعلي دا مین هډ کواټرې دي او دې خلکو ډېره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک بې کوره شوي دي د دې ځای نه بې کوره شوي دي دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میرانشاه او میرعلي به هم شروع کړل شي زر تر زره
جرنمي او دا سیدګي مکمل شي. په دې پسې باندې شپږ ویس کلی دی د میرعلی تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو بیا غلام خان یو څو کلی دی هغه به لیږو له هغې بس کم نیکسټ سټیج فایو دی نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لینه نه ملاو شه
دا چې کم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ
د کډوال چې کله دلته کیم ته راورسېږي کم سټیجنګ ایریا مونږ ورته یایو په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست مونږ کړی دی او ورسره هم د لنچ بندوبست کړی د ورځې دوی ته روټۍ ملاویږي داسې کله واپس دي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسېږي د دې څخه علاوه مونږ د صحت سهولیات هم ورکوو ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم ورسره ورسره ورکوو
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي یا اوس دي هغه سیمو کې کم داسې بنیادي سهولتونه دي چې هغې خراب شوي وي د ضرب عذب عملیاتو په صورت کې هغه اوس ټیکېږي په هغې باندې کار روان وي
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلۍ ډېرې زیاتې بندې شوې وي هغه مونږ په خپله پولیټیکل دا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره ورسره بجلی به هلکه په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی کم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی د اوبو سهولیات چې کم دي هغه مونږ ورکړه د آرمي په امداد سره
کډوالو دپاره داسې خاص زیری چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کومه پورې واپس لاړ شي
کم حکومت هدایات دي د هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمي په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو کډوالو زخه ټولو زخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي
د شمالي وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره مو د عمر دراز مرکه اورېده
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
د اسرار العالم دغه خبرونه د ځوانانو غږ نن غرمه مسپخین درته 2 بجې د پیښور پر وخت در خبرو او دا به ژوندۍ خبرونه وي نو پر فیسبوک هم هلته چې موضوع درته روښانه کړي هلته هم تبصرې لیکلی شلی او پوښتنې کولی شئ له میلمنو او په خبرونه کې هم ټلیفونونه کولای شي پوهان وایي وسلوالو او سختدریزو د خپل نظر او پروپاګندو لپاره په زرګونه آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي د پر حکومتونو او ناحکومتي ادارو او خلکو غږ کړی چې د سختدریزو د انټرنیټ کارولو مسأله دی جدي ونیسي او داسې لارې دی ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغېزمنه نشي اسرار العالم مومن پر دې موضوع د چارو لپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی
د خبر پښتونخوا د عبدالولي خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي
چونکه دغه څوک چې دا انټرنیټ چلی دا د هغې په لاس کې دی چې هغوی دا پالیسي څنګه جوړوي آیا یو سړی اکاونټ جوړي د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه کوم پروسس نه تیري چې د هغه شخصیت یا د هغه پته د هغه چې کومینو معلومات هغې اول ترلاسه کړي بیا اجازت ورکړي کنه که دغه شان اجازه دي چار یو سړی ډایرکټ چې کوم دی نو هغه ویبسایټ هم پرانستی شي هغه ویبپاڼه هم پرانستی شي هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړولی شي یا ټویټر هم کړي شي او سمپل په یو نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسټر نمبر باندې هغه دغه جوړ کړي نو اوس ورو پکې اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کارونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي. د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترهګرۍ ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
اوس چې حکومتونه خپلې پالیسۍ بدلې کړي د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ وڅاري تاکید کړي او که دغه خلک وي اقلن که د هغوی پرایویسي ساتي نو باید بلاک کړي هغه سایټونه ورته بند کړي چې کار ونشي کړی.
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترهګرو پروپاګنډې ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترهګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو د دې په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختمیږي چېرته چې نورو ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترهګرو د پروپاګنډې د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. خو په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانیې هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی که نه هغه نه بدل شوی کام نریټیو چې دی که هغه ته بدل هم کوي. یعنی زه ما دا لیدلی دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي خو هغه نریټیو کې دا توان نشته چې هغه سیاسي نظام هم کړو. تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثره کړي زما په خیال دا شیان چې دي که دا به دومره مؤثر نه وي.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. د ده په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو له وړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړل شوی وي. نوموړی وایي په کار ده چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سغدریزۍ سوچ ته لار جوړوي.
نصر عالم مومند رپورټ مو اورېده او راځي چې اوس هم د علي بابا خان په غږ د غنی خان بابا دا کلام واورو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما کل سرگی توربما کل سرگی توربما کل شندی خلوما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں زیم ناس د غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشت اکڑو د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشت اکڑو زیو ساس کے خوز گر کی دریا بنا گرزب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں زرو زورو تخت واغ
خیشت نظر او خیال دی راکڑو دسرور پسر تو پانکی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. په پېښور کې نهه نیمې او په کابل کې نهه بجې شوې. د خبرونو لنډیز. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت پنځمه څلور اړخیزه غونډه وشي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوي دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د F-18 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکا کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښکارندوی کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مشران وایي نهه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کښېني. دې مشرانو تېره شپه په یوه غونډه کې د مې دولسمه د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنځو مشکوکو وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تېر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته پوځي عدالتونو تېر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تېره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم ورو بندېدل غندي. هلته د ننګرهار والي وایي له کابله یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزې وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. ایران سکال حج ته خپل وګړي ناستوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتي وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. او اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي تیره میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپلې عهدې پرېښودې، ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو. خو پاکستان کې یو میاشت تېرېدو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبولې کړي. ادارې مخکې لیکي هره ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د څه له وجې په درېیم جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو، بیا د عدالتي کمیشن ضابطه کار هم رد شول. نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطه کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده. نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخوا دوه میاشتې پاتې دي. خو چارسده او پلنډي کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې څلور کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده، خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم وکرم پرېږدي. ادارې په وینا چې کال 2010 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي یې کړې وه، نو د هغه د بکاریانو مخنیوي لپاره کمې منصوبې شروع شوې وې، هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل، موسمي حالاتو بارانونو په تناظر کې غیر متوقع ضرور دي. خو د دې خبرې اندازه لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي په کومو لارو چې سیلاب تیریږي، نو د هغه لارو د فراخولو ګنجایش شته. په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی و نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د ولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکلي له هغه وخته چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی، ښایي په لومړي ځل د پاناما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړی دی. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوځ کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شي نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکونو مهمې برخې منور شاوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوستي او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسي یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کېږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوځ رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یادې ډلې ته وړاندې هم څو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو خو دوی نه و منلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. ایرانی چارواکي وایي سږ کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته حج ته نشي تللی. دوی ایرنا خبري ایجنس ته ویلي چې یوه پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیعه عالم اعدام او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پرې شول. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حج ته د ایراني وګړو د تګ په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیعه ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړي خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط ندي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایرانه هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي. خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د یهودانو ټول وژنې یا هولوکاست تاریخ میوزیم انتظامیه د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړو شویو کارټونونو نندارې مخه دې ونیسي. تهران وایي د کارټونونو له نندارې سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
په ایران کې د یهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د روانې مئی میاشت پر 14مه پیلېږي چې د اولنیو دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالي مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکي دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا 6,000 یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټول وژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټول وژنه باید وغندل شي. ایرانی د صنایعو د 3 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د یوه تنظیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت د دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
دا مشال ریډیو دا
رویټرز خبری ایجنټس په یو لیکنه کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ستونزې څېړلې دي او وایي د کار پر وخت د دې ادارو کارکونکو تښتول تر ټولو لویه مسأله ده. ایجنټس وایي د مرستندوی کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسألې هم موجود دي. ایجنټس د کارپوهانو له خولې وړاندیز کړی چې دا ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نشي تللی خو د سیمو ولسونو ملاتړ له ترلاسه کولو سره یې کچ کمیدای شي. د لیکنې نورې مهمې برخې ملیحه مرزاده وروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د مرستندویه ادارو کارکونکي د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنس د کارکونکو تختونه یوه مهمه مسله بولي او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. ایجنس د یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یوه کیمپه وسلوالو تښتولی و. له امنیتي خطرونو سره د مبارزې یوې ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي یو چارواکي جارج شا وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پیښې مخې ته راځي. د دې معنا دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنګونو کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخیره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداری ورکوي. ایجنس لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2013 کال د مرستندویه کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 460 کارکونکي وژل شوي، تښتول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویه کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. له 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حملې یوازې په افغانستان کې وشوې، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمېر کې مرستندویه کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه له منځه نشي تللی خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچه کمېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان او 15 نور هیوادونه سلا شوي چې د لویو کمپنیو د اصلي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. تیر ورځ په لندن کې د درغلۍ مخنیوي سرمشریز ته په وینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل که دا معلومه نه وي چې شرکتونه د چا دي نو د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدی چې له بېوزله هیوادونو پیسې غلا کوي. تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
افغانستان او 15 نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون پرون په کنفرانس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل: که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت د چا دی، د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډېر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي او شپږو هیوادونو تر یوه حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا په دې معنا ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولی شي چې وګوري چې په دغو هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړې چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برېټانیا صدر اعظم چې د مالي درغلیو پر ضد مبارزې ته یې په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ. که د افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لرې کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی، دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډون کوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی.
فرشتي جلالزه رپورت موریده او راځي چې د مینې ګل په غږ باندې د خوشحال خان بابا کلام واورو. په خوست کې د ښوونکو یا استادانو نوي ښارګوټي جوړولو کار پیل شوی. د ولایت چارواکو تېره ورځ د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل په دې وړوکي ښار کې به 215 ښوونکو ته ځمکه ورکوي. هلته د افغانستان مرکزی حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د ښوونکو میشت ځایونو غصب شوې ځمکې خلاصې کړي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 215 ښوونکو د کورونو لپاره د یو نوي ښارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د ښوونکو یاد ښارګوټی چې په 140 جریبه ځمکه کې آبادېږي د ښوونځیو، پارکونو، د پولیسو د ماموریت، روغتون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د ښوونکو د ښارګوټي د جوړولو د کار د پرانیستو په مراسمو کې وویل په دې ښارګوټي کې د خوست د 4 ولسوالیو د ښوونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوي دي.
ښوونکي چې 215 نمرې دي د 4 ولسوالیو استادان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه د شمکوټ دوامنده او د سپیرې ولسوالۍ په اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیاند دي، په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړل.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوي تر څو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د ښوونکو د ښارګوټو لپاره ځانګړې شوي د غاصبینو منګولو آزادی کی. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمرالدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی. نوموړي د ښوونکو د ښارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلالت وهاب ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیت پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې بالخصوص د معلمینو د ښارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کېښودلی شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاسته راوړنې درلودلې او نن تاسو ګورئ عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاسته راوړنې لرو.
هغه شمیر ښوونکي چې د سماوات په ښارګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
معلمین چې په دې پروژه کې سهیم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې لږه تسلۍ په اړه به د نو وروسته به د وظیفې اجرا ته په ښه شان دوام ورکړو.
د سماوات په دښته کې د ښوونکو یاد ښارګوټی د ځایي چارواکو لخوا 2 مخکې هم پرانستل شوی خو سیمهوالو او د عواګیرو قومونو د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
خبرونه او
فریادونه
لیکه چې تیر دې نه بازي پام کوه.
الو وای ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
بس. اوه وای وای خو درته وای دې مو چې پام کوه.
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوه هرونه د جمعه او نه پورز
پام کو خبرونه ورسته در خبرو راتلونکو غړي کې روخانه مستقبل خبرونه در خبرو په دغه خبرونه کې به تاسو واوري چې په باجوړ کې د یتیم ماشومان لپاره یو مرکز دی چې په کې ورته خونه او روزنه کېږي د دې ماشومانو. ورلد پوسټ خبرونه وایي په کراچۍ کې د یو مدني فعال خورم زکی او د رینجرو په بند کې د یو سیاستوال آفتاب احمد وژنو اندېښنې پارولې دي. هلته متحده قومي موومنټ پر پاکستاني امنیتي ادارو تور پورې کوي چې لسګونه مشران یې په تاوتریخوالي او په شنګل چکولو وژلي دي. نجیب عامر د لیکنې مهمې برخې اوروي.
دی ورلد پوسټ لیکي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې ډېرې زړه بوږنوونکې پیښې مخې ته راغلي دي. مدني فعال خورم زکی چې د مذهبي افراطیت خلاف یې غږ پورته کړی او د طالبانو لخوا ووژل شو. نوموړي د نیمه پوځي ځواکونو د یو مشر نه له هغې وروسته د استعفا غوښتنه هم کوله چې د پوځ په ولکه کې یو ځایي سیاستوال خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پوځ په ولکه کې مړ شوی سیاستوال د متحده قومي مومنټ غړی و او آفتاب احمد نومېده. متحده قومي مومنټ د پاکستان څلورم لوی ګوند چې په پارلمان کې اکثریت لري او له 1983 کال راهیسې هره دوره انتخابات ګټي او په کراچۍ ښار حکومت کوي. د ورلد پوسټ په لیکنه کې راغلی چې د پاکستان پوځ له 1992 کال راهیسې د متحده قومي مومنټ ګوند پر ضد د منفي پروپاګند له لارې د دباو اچولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه سیکولر ګوند په سند او مرکز کې وخت په وخت د بېلابېلو ګوندونو سره د حکومتونو د جوړولو لپاره اتحاد هم کړی دی. په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د عملیاتو مسؤل میجر جنرال بلال اکبر قبول کړی چې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې پر آفتاب احمد تشدد شوی و، خو په خپله خبره ټینګار وکړ چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. آفتاب احمد د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د رینجر ځواکونو لخوا ګرفتاره کړی شو او په بله ورځ په داسې حال کې د درملنې لپاره یو ځایي روغتون ته وړل شو چې په بدن یې د تشدد نښې وې. د پوسټ مارټم په ریپورټ کې هم ویل شو چې د آفتاب احمد 40% بدن داغونه لرل او د بدن غړي ماتره ماتو. د پاکستان د متحده قومي مومنټ ګوند ادعا ده چې په تیرو 100 کلونو کې د دوی لسګونه سیاسي مشران په ورته ډول د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د تشدد له وجې مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2015 کال کې خپور شوی یو راپور هم په پاکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې ماورای عدالت قتلونه د پاکستان لپاره یوه لویه ستونزه ده. د بشري حقونو د سار ادارې هم د آفتاب احمد د مړینې د آزادو پلټنو غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار واچوي چې دوی د بشري حقونو پاملرنې ته ژمن پاتې شي. د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د غفور لیوال نظم واورو د فرهاد دریاب غږ.
یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو، غاڑا پاڑا پس پر باندھے روان شو، یو راز و ما جڑ لے سر مستا پر ولی کے کو ستاپستور کو کہ چورک شم دا جہان میں واڑ پری کو، یو ورس تشا میر من ویز یواز ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر کو نہ پناو، یو ورځ و مونږ ستړي لته دومره ډېرو خلکو، لاس په لاس دوه بوړي لته دومره ډېرو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو، یو آوراز و ستالستر کو زخو ویسما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولے شرنگ دم ستا پائزے کے، یو رز و ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تا ونی والے ساپستر گو کے لمبے